درنو دوستانو ستړي مشه دا ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند لا خپل نور ام کارانو سره یو ځای هر کله کوم. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ د لسو بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبريږي چې یو کلتوري او فرهنګي مجله ده. خو مخکې له دې چې دې مجلې ته ورشو خبرونه او څو ریپورټونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ده. چارواکی وی د افغان سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلزاد پرون مخام په کابل کې وو. هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر وی داسې تبادله خبري وکړي چې لمخې د پانتون د دوو تختول شو بهرنۍ استادانو خوشی کېدو ته لاره ورشي. د افغانستان د برېښنا شرکت وی خلک باید د برېښنا د پایو او د برېښنا د نورو ستونزو په هواري کې لدی ادارې سره مرسته وکړي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي برایان هوک ویلي تهران په سوریه او عراق کې دا شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. چارواکی وایي چې د افغان سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد پرون ماخام په کابل کې وو. هڅه کوي له طالبانو سره د بندیانو پر وی داسې تبادله خبري وکړي چې لمخې دا په هنتون دوه تختول شو بهرنۍ استادانو د خوشی کېدو لپاره لاره هواره شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې د یو شمېر داسو چارواکو له خولې چې د خغلی خلیلزاد له هڅو خبر دی ویلي، زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په دې هڅو غواړي چې هم دا دوه بهرنۍ استادان خوشی شي او هم د سولې بهیر بیرته پیل شي. په کابل کې د امریکایي پانتون دوه استادان امریکایي کیون کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس له 2014 میلادي کال څخه دا طالبانو په برم تکیدي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه په ریپورت کې وایي، د هغه اتیا کسانو په ډله کې چې طالبانو یې د خوشی کېدو غوښتنه کړې، د طالبانو د مشر د مرستیال سراج الدین حقانی ورور انس حقانی هم شامل دی. انس حقانی له څو کلونو راهیسې د افغانستان له حکومت سره بند دی. په کابل کې د خلیلزاد له بحثونو خبرو چارواکو دې خبري اژانس ته ویلي، د بندیانو د تبادلې دا بحثونه د هغه غوښتنو له کبله له ستونزو سره مخ دي چې افغان حکومت وایي طالبان دې د بندیانو د هر ډول تبادلې مخکې اوربند سره موافقه وکړي. طالبانو وسا اوربند تغاړه نه دیخي. په عین حال کې د افغانستان اجرائیه ریاست وی عبدالله پرون په کابل کې له زلمی خلیلزاد او د جنوبی اسیا په چارو کې د ولسمشرتم له سلاکاري لیزا کورټ سره کتلې دي. د اجرائیه ریاست په خبرپاڼه کې د بندیانو پر تبادله د بحث یادونه نه ده شوې، خو ویل شوې چې ښاغلی خلیلزاد د سولې په اړه له مختلفو لورو سره د خپلو ناستو او خبرو اترو جزئیات لا افغان اجرائیه رئیس سره شریک کړل. زلمی خلیلزاد له اسلام آباد ته کابل ته تللی چې نوموړي د پاکستان له ستر اعظم عمران خان سره د افغانستان پر سوله خبرې کړې وي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي خلک باید د بې برقۍ د ستونزې حل کې همکاري ورسره وکړي. د دې ادارې ویان وحید الله توحیدی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې که خلک له عام المنفعه پروژو ساتنه کې مرسته ونه کړي، د برېښنا د پرچاوي ستونزه نشي حل کېدی.
خب مشکلات اگر مردم همراه ما همکار باشن،
دوی که خلق له موږ سره همکاري وکړي نو دا ستونزه تر ډیره حل کیدای شي. که وګړي اډلې د خپلو ګټو لپاره د برېښنا ستنې یا پایې الوزوین، واضح ده چې دا ستونزه نه هواریږي. ناڅرګند وسلوالو کسانو د اکتوبر د اتمې په مخام د جنوبی سالنګ د تنګیاجان په سیمه کې د وارداتي برېښنا یو پایا په ماین والوزوله. له دې عمله د برېښنا شرکت ته څه باندې 6 میلیونه افغانۍ تاوان ورسید او څو ورځې د کابل او یولس ولایتونو ته د وارداتي برېښنا بهیر پرېو. د برېښنا شرکت وایي دا په سیمه کې یو شمېر خپل سرو وسلوالو کار دی. د پروان دولتي پانتون رئیس او یو شمېر محصلان وایي چې د انجونو د لیلی امنیت د اندېښنې وړ دی. د انجونو په لیلیه کې اوسیدونکي انجونې ادعا کوي چې غیر مسؤوله وسلوال کسان لیلیې ته تګ راتګ کوي. د شپې لخوا د ګزمې او څارنې څوک نشته او ناڅرګند کسان وخت ناوخت ډبرې ورولي او حکومتي چارواکي غږ نه اوري. د پروان د دولتي پانتون یوې محصلې لیزا احمدي پرون ازادۍ راډیو ته وویل،
ما اینجا مسافر هستیم و حتما خانواده ما اینجا اعتبار کردن سر پروان و همچنان لیلی پروان که ما را اینجا روان کردن و ما میخواییم درس بخوانیم، اما متاسفانه لیلی پروان امنیتش خوب نیست. البته طبقه آنوس امنیت بر ما درست گرفتنشون، گرچه ما چندین بار پیشنهاد کردیم.
دا پروان د دولتي پانتون رئیس محمد همایون رسولی تایید کړ چې د پانتون امنیت خنه دی. دا پروان والی بیا وایي چې د دولتي پانتون په ساحه کې د اندېښنې وړ پېښه تر اوسه نه ده شوې. د پروان والی دا هم ویلي چې د هر وګړي د امنیت لپاره پولیس نشي ګمارلی. لازادي رډونه خبرونه اوري. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د اقداماتو هغه بستا چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیضاح په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لاره پرانیزي تصویب کړه. د استازو مجلس پرون په دې اړه رایګیري وکړه چې ټولو جمهوري غوښتونکو او یوازې دوو ډیموکراټانو منفي رایه ورکړه. په ټوله کې د مجلس 202 غړو مثبتې او 186 غړو منفي رایه ورکړې. دا ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوکوي تهران په سوریا او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولي. هوک د سرګندونې د سعودي تلویزیوني شبکې العربیه سره په مرکه کې کړي، خدای مشخصه نه کړه چې د ایران لخوا دقیقا دا پیسې له کوم وخت تر کوم وخت لګول شوي. وروسته لاغې چې په عراق کې د امریکا د برید پایله کې د صدام حسین رژیم نسکور شو، ایران په عراق کې خپل نفوذ پراخه کړ او دغلته یې د پیاوړو شیعه ملیشو ملاتړ تړتم لا وتړله. همدارنګه په سوریه کې ایران د روسیې سره یو ځای د بشر لسد ملاتړ کوي او د دې ملاتړ لپاره هلته د ایران سپایي پاسداران خپلې شیعه ملیشي روزي او پالي. په ګاونډي لبنان کې بیا ایران له اوږدې مودې راهیسې د حزب الله ملاتړ کوي. او د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې ادایش د خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید کړی او خپل نوی خلیفه یې هم معرفي کړی. د ادایش یوې سرچینې پرون په غږیز پیغام کې ویلي چې د دې ډلې نوی خلیفه ابو ابراهیم الهاشمي القریشي نومیږي. دا لانه د څرګنده چې قریشي څوک دی. په پرونی غږیز پیغام کې د ادایش د ویاند او د بغدادي د نږدې ملګري ابو حسن المهاجر د وژل کېدو خبر هم تایید شوی. ابوبکر البغدادي د 2014 میلادي کال راهیسې د ادایش مشر او په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د سوریې په ادلب ښار کې ووژل شو. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په دې خبرونه کې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او ریپورټونه لرو. خبرونه مو اوریدل. د ریپورټونو په برخه کې لومړنی ریپورټ دا راخلو چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه ریپورټ رد کړی چې وایي د دوبی په دریو میاشتو کې دفاعي ځواکونو تلفات زیات وو. د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د دفتر په ریپورت کې دا هم یاده شوې چې د جون، جولای او اګست په میاشتو کې افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې وو او دغه تلفات تر ډیره په دفاعي حالت کې وروختي. په اړه یې د فرشتې جلال زئی ریپورت اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار پرون د افغانستان د دفاعي ځواکونو د فعالیت او تلفاتو په اړه یو نوی رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې د افغانستان ځواکونه د دوبی په دریو میاشتو کې په دفاعي حالت کې ول او زیات تلفات راوښتي دي. د رپورټ په حواله د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تلفاتو 80% په جون، جولای او اګست کې ثبت شوی دي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت له دې څرګند سره موافقه نه کوي. د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ځواکونه 8 میاشتې مخکې له دفاعي حالت وتلي او تلفات یې د پخوا پرتله ډیر کم شوي دي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه لا 8 میاشتو راپدې خو کاملا له تدافعي حالت نه وتلي دي او موږ په تهاجمي حالت کې یو. موږ تولیدلی وو چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په کچه کې د پام وړ کموالی هم راولو. په دې اساس باندې زموږ هغه تاکتیکي او نظامي پلان چې موږ لرو د خنتی جوړ کړی ده او وروسته له دې نه به موږ کوشش کوو او سعی تلاش بم دی چې نور هم د کچه را ټیټ کړو.
د سیګار پر پورت کې ویل شوی چې د دوبی په دریو میاشتو جون، جولای او اګست کې د وسوالو حملې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 19% زیات وي. سیګار ویلی چې د ناټو په مشرۍ د غوس ناتړ ماموریت په دې موده کې د وسوالو د 0103 حملو خبر ورکړی دی. د سیګار په وینا ډېرې حملې په ختیځ، جنوب او شمال لویدیځ ولایتونو کې شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو له پراخولو سره یې وسلوالي ډلې په شدت ځپلې دي.
در 8 ماه گذشته ما تونستیم 13 ولسوالی را از تصرف دشمن
هغه په ورستیو اتو میاشتو کې د لشت تلژ دیار له سو ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکړ. روح الله احمد جی ویل چې د پخوا پرتلای عملیات پراخ شوي، شدت یې موندلی دی او دشمن ته یې ډیر تلفات اړولی دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې ځانګړو ځواکونو د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې تر 2000 زیاتې حمله کړې دي.
دوستانو له پرون راهیسي په ټولنیزو رسنیو کې یو عکس ګڼ کسان ځورولی دي. دا عکس په کندهار کې اخیستل شوی دی او ظاهرا پکې یو وژل شوی کس ښکاري چې د خپلې څو کلنې لور تر څنګ وژل شوی او په موټر کې ناست دی. د کندهار چارواکي وایي چې دغه پیښه د نقیبي مینې سره پرون مازدیګر رامنځته شوې. د کندهار د والی ویان بهیر احمدی ازادي رډیو ته وویل چې د امان الله په نوم دغه وژل شوی کس د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او نظامي سرتیری و. د بهیر په وینا نوموړی له خپلو ماشومانو سره یو ځای په خپل موټر کې کندهار ښار ته د سودا اخیستلو لپاره روان و چې وسلوالو ورباندې برید وکړ. هغه زیاته کړه چې په برید کې یاد شوی کس د خپلو ماشومانو په وړاندې سا ورکړې او وژل شوی دی. د بهیر په خبره برید کوونکي تښتېدلی خو پولیسي لټون کوي. بلخوا یوې امنیتي سرچینې ازادي رډیو ته ویلي چې وژل شوی کس د کندهار ښار د ملا عمر په سرای کې کار کوه. دا د پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ عکس العملونه راپارولي. که څه هم تر اوسه پورې کوم چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو ډیر کله وسلوال طالبان هغه کسان چې د حکومت په حکومتي دفترونو کې کار کوي او یا په هغه اډو کې کار کوي چې امریکایي ځواکونه او بهرنیان پکې وي هدف ګرځي. دی اکس په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې خلک غوسه کړي دي او زیاتره خلک یې دردولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا هند تر ولکې لاندې کشمیر په موقف کې د اکتوبر له 1 نیټې وروسته بدلون راغی. له دې سیمې څخه د نیمه کورواکۍ موقف واخیستل شو او په دوو اداري واحدونو باندې وویشل شوه. د دې سیمې خلک هیله لري چې په روانه میلادي میاشت کې به د هند ستره محکمه د پارلمان پریکړه فسخه کړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل رپورټ ته، ورپسې د ازادي راډیو مجلې خبرې کې.
د کشمیر په برخه کې د صدر اعظم نریندر مودی د حکومت له نویو مقرراتو سره سم د سیمه په لومړي ګام کې په دوو اداري واحدونو ویشل کیږي. جمو کشمیر او لداخ په خاطر دې دا ټوله کورواکي سیمه د جمو او کشمیر په نوم یادېده چې خپل سیمه ایز پارلمان یې درلود او والی یا گورنر او اعلی وزیر به اداره کوله. په جمو کې تر ډیره هندوان او په لداخ کې اکثریت بودایان اوسیږي، خو په کشمیر کې ډیری مسلمانان ډیر دي. اوس به دا سیمه په دوو برخو ویشل کیږي چې یوه به یې جمو او کشمیر او بله به یې لداخ وي او هر یوه به خپل نائب الحکومه لري. د پنجشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د جی سي مورمو په نوم د نوي ډیلي لخوا ټاکل شوی نائب الحکومه جمو او کشمیر ته ورسید او په کار پیل وکړ. د نویو بدلونونو له عملي کېدو سره لومړنی توپیر چې مخې ته راځي د کشمیر بیرغ او اساسي قانون دی چې د نویو قوانینو له مخې له منځه تللي دي، خو تر ټولو لوی بدلون چې د دې سیمې خلک یې اندېښمن کړي د ځمکې ویش دی. تر دې دمه له جمو او کشمیر څخه وتلو خلکو نشوای کولای چې په دې سیمه کې ځمکې واخلي یا لوی تجارتونه وکړي، خو اوس هر هندوستانی کولای شي کشمیر ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي، چې البته دا کار ښایي د سیمې د وګړو په جوړښت یا ډیموګرافي کې هم بدلون راولي. د کشمیر پخوانی قاضي حسنین مسعودی چې د محل په پرلمان کې غړیتوب لري وایي د پنځشنبې ورځې د کشمیر په هر څه کې بدلون راغی او د دې سیمې موقف له ایالت څخه ښار ته راولوید. مسعودی وایي چې دا اقدام غیر دیموکراتیک او له قانون سره په ټکر کې دی. د نوموړي په وینا د سیمې خلکو ته سخت سپکاوی شوی ځکه هیڅ راز مشوره نه ده ورسره شوې. هندي چارواکي حتی سیمه ایز راډیو چې د کشمیر سرینګر راډیو په نوم یادېدله د آل انډیا سرینګر په نوم نومولې. په داسې حال کې چې دا راډیو حتی په 1940 کال کې له برتانوي استعمار څخه د هند تر خپلواکۍ مخکې د سرینګر د راډیو په نوم یادېده. په هندي کشمیر کې له لویو بدلونونو مخکې د جمو او کشمیر 2.5 میلیون وګړو د انټرنیټ، موبایل ټلیفونونو او کیبل ټلویزیون خدمات نه درلودل او ورسره دوکانونه او ښوونځي هم بند وو چې د کار خلکو ته له رواني پلوه لویه ضربه ورکړه. د اګست په لومړیو کې چې پارلمان د کشمیر د کورواکۍ په موقف کې بدلون تصویر